The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال
د آزادی رادیو د لوبو له میدان اونیز سپورتي خبرونه درنور دونکو سلامونه او درنخت می ومني د دې ونی په سپورتي خبرونه کې با واوري چې استرالیا د شپږم ځل لپاره 500 نړیوال جام وګاټه تر نړیوال جام وروسته د افغانستان ملي لوبډلې راتلونکي سیالي معلوم شوه له هند سره لوبي کوي د افغانستان د لیست ای سیالي او پهلوبه بوست لوبډلې وګټله د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې قطر او کویت سیالی بیللی دی د کم عمر ځوانانو د کرکټ ملي لوبډلې په آسیا جام کې د افغانستان ملي لوبډله ګډون کوي او د خبرونې په دویمه نیمه کې درته په نړیوال جام کې د استرالیا د بریا پر رازونو غږیدلیو په خبرونه کې نور مطالب هم شته را سره پاتې شي پایلل نړیوال جام کو استرالیا د کرکټ د نړیوال جام اتلولی ګټلې ده د استرالیا ټیم پر روان نړیوال جام کې لومړی سره خنو زلیدلې او د افغانستان په وړاندې هم په سختۍ بریا ته ورسید خو بل اخره وتوانید کوربا هیواد هندستان د جام په ترټولو مهم سیالي فائنل کې مات کړی سفیر الله ستانګزی په دې تړاو ریپورت چمتو کړل
د نریندرا مودی لوبغالی ته د کوربا هند لزګو نظر مینوال په دې تم ورغلی و چې لوبډل د نړیوال جام اتل ولی خپل کړی خو داسې و نشول
هیل کم بیک فور 2 ان اوسترالیا وین دی ورلد کپ فور ا سیکس ټایم اند ان فرنٹ اف 120,000 پیپل
استرالیا وټوانی د شپږم وار لپاره د کرکټ د یوروزنیو سیالي نړیوال جام وګټي هندستان چې تر پایلوبي لماتي پته مخترغلی وو د تمه خلاف په پایلوب کې د 241 منډو نسبتا وړ هدف وټاکه استرالیا په جواب کې کڅه هم د سار درې لوبغاړي ډیوډ وارنر میچل مارشال سټیو سمیت لژرله لاس ورکړل خو د ټریویس هید او مارنوس لابوشین د وګدي ملګرتیا له برکت تر هدف ورسیده ټریویس هید 130 او مارنوس اته 50 مهمه منډې وکړې که څه هم ټریویس تر بریا یوازې دوه منډې مخکې وسوځید خو ګالن میکسویل د استرالیا لپاره د اړتیا وړ دوه وروستۍ منډې وکړې او خپل ټیم یې اتلولي ته ورساوه د استرالیا د لوبډلې کپتان پټ کامنس ویل چې په خپلو هم ټیمیو باندې پوره باوري وو دا بریا زموږ د ورزشي ژوند لویه لاسته راوړنه ده پوهېدم چې موږ ډېر پیاوړي هلکان ټیم کې لرو نو دا هر څه ممکن وو دلته یو لکو 1.5 زره کسان د سیال ټیم په پلوي ناست وو هغوی ماتې نه وه خوړلې او ښې لوبې کړې وې خو څنګه چې زموږ لوبغاړو لوبه وکړه فوق العاده وه د کرکټ د لوبو افغان مبصر احمد فرهاد فدایي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د استرالیا د ټیم لوبډل مشر خې پریکړې وکړې او د دې په باور یوازینی ټیم چې د هند په ماتولو برلاسې ښکاری ده هغه استرالیا وو
دوی کپتان پټ کمنز د مخه دوی ته دغه کانفیډنس ورکړ په نړیوال جام په پایلوب کې لوبېدل ټاس ګټل او د دې څورسته دا منل چې موږ ټارګټ چیس کوو په خپل ځان باندې باور درلودل چې څورسته پر خرازي بال بلوم دیږي چې هر څونه ټارګټ موږ ته انجا کیږي موږ هغه څه چیس کولای شو نو دا په خپل یو ډیر د جرأت نه ډکا یو تصمیم ده
په هندستان اکثر لوبغاړي هم په یاد تورنمنت کې خو ځلې د لدی ډلې په توپ وهنه کې ورات کولی و 115 په تمنډي وکړي او توانه د دین نړیوال جام د سیالي او غره لوبغاړي شي محمد شامی هم د وولو بوله ډلې د چلیرو شته وکټو پاکستان په جام کې مخکخ وکټ اخی ستونکه شو د هند ملي ټیم سر روزون کی راهول دراوید ویل هندي ټیم ډیر ښه لوبي وکړي خو پایلو بکې سم عملونه کړای شو
دیس ا کوالټی اف کرکټ دټ وی
په کوم کیفیت چې موږ دی ټورنمنت کې کرکټ وکړ فکر کوم استثنایی وو یوازې په پایلو بکې موږ ښه عملونه کړای شو استرالیا ته مبارکي وایم هغه یې لمک خو استرالیا په دیاتل ولی سره د خپل نړیوالو جامونو شمیر شپږو ته ورسو د غټیم په 1980 1999 2003 2001 او 2015 کلونو کې هم د کرکټ د یو ورځنی لوبو نړیوال جامونه ګټلې دي
وروسته له هغه چې د کرکټ 500 نړیوال جام پایته ورسید د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې راتلونکي سیالي هم معلوم شوې افغان لوبډله بعد د 2023 زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 14مه 14مه او 15مه نیټو د هندستان ملي لوبډلې پر وړاندې په یاد هیواد کې درې نړیوالې شلوريزي لوبې تر سره کړې د افغانستان کرکټ بورډ او عمومي مشر امیر وایس اشرف په دې اړه ویلي لشک پرته د 2023 کال د سیالیو د تنظیم او لاستراوړو لاړخه غوره کالو. زموږ تمرکز اوس پر 2023 زیګدیس کال د ترڅو ملي لوبډلو ته پکې غوره سیالي تنظیم او د غراز له اداري اړخه هم ډېرې لاستراوړنی ولرو. نو موړی زیاته کړی دا باید وایم چې هندستان هیواد ته د دوی سفر له لاستراوړو ډک دی چې په دغه سفر کې د یادې لوبلړۍ سربیره پر نورو راتلونکو لوبلړیو او دوه اړخیزو همکاریو هم خبرې اترې شوې دي چې ډېر ژر به یې جزئیات شریک شي. کرکټ بورډ وایي یادې سیالۍ به په هندستان کې د موهالی، اندور او بنګلور پر لوبغالو ترسره شي. باید وویل شي چې دا لومړی ځل دی چې افغانستان او هندستان د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ لوبوي.
پا ورزش کولو له نشه‌یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله د آسیا جام په سیالیو کې ګډون کوي. د افغان کرکټ بورډ ادارې د یادو سیالیو لپاره 14 کسیزه لوبډله هم اعلان کړې ده. ټاکل شوی چې د یاد سیالۍ د عربي متحده اماراتو په قربتوب د راتلونکي ډسمبر میاشتې په اتمه نیټه پیل او تر 18 به دوام وکړي. د افغان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لوري د نومبر په 16 د یادو سیالیو لپاره 14 کسیزه لوبډله اعلان شوه. پیلان شوی لوبډله کې نصیر خان لوبډل مشر، وفیولا ترخیل، جمشید خان زدران، خالد تڼیوال، اکرم محمد زئی، سویل خان زرمتای، رحیم الله زرمتای، نومان شاه آغا، محمد یوسف زدران، علام احمد، واحد الله زدران، بشیر احمد، فریدون داود زئی او خلیل احمد شامل دي. دغه راز حزب الله دورانی، علی احمد ناصر، محمد آصف، ناصر حسن، ادم خان او فهیم قسیمی په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستل شوی دي. د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې به افغانستان خپل لومړی لوبه د دسمبر په 8 نیټه له هندستان، دویمه لوبه پر 10 له نیپال او دریمه لوبه پر 12 له پاکستان سره وکړي. د ویلو ده چې د افغانستان د کموم رضوانانو ملي لوبډلې په 2010 زیږدیز کال کې د آسیا جام اتلولي هم ګټلې و. د افغانستان کرکټ بورډ د لیست ای یو ورځنۍ سیالیو پیلوبه بوست زون وګټله. دغه پیلوبه د نومبر په 16 نیټه د ننګرهار د غازی امان الله خان په لوبغالي کې ترسره شو چې په پیلوبه کې بوست زون د امو زون ته د 29 منډو په توپیر ماته ورکړه. د پیلوبه په چا بوست ګټلې وو توپ وهنه وکړه. یاد لوبډله د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره په ټاکلو 45 خورونو کې 36 منډې کړې وي. درویش اسولی د بوست لپاره سلیزه وهله او بلال ترین به 8 منډې کړې وي. امو لوبډله چې د لیگ پړاو په سیالیو کې تر ټولو مخکې و په پیلوبه کې 30 خورونه ولوبول، 200 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. لوبډل مشر یمین احمدزی او عبدالباقی د بوس لپاره 3-3 او سید شیرزاد 2 وکټې واخیستې. په یادو سیالیو کې درویش سولی مخکخ منډه جوړونکی هم و. هغه د 2 سلیزو پر مټ 492 منډې کړې وې. دغه راز یمین احمدزی بیا د ټوپا چونکو په ډله کې تر ټولو مخکې و چې شل لوبغاړي سوځولي وو. د امو لوبډل مشر عبدالملک بیا د ټول ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله او وکټ کیپر توپ وهونکی اساق رحیمی د ځوان لوبغاړي په توګه ونومول شو. د ولدا چې دا د لیست ای سیالیو شپږم پړاو او بوس د دویم ځل لپاره یاده پیلوبه وګټله. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د نړیوال جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې 4-0 له کویت ماته وخوړه. دا لوبه د سعودي عربستان په دمام خار کې وشوه. د 2018 کال د فوټبال نړیوال جام د غوراوي سیالیو د مقدماتي دور پر مهال په شاوخوا 10 ورځو کې د افغانستان دویمه لویه ماته ده. افغانستان تر دې مخکې د نومبر په 14 د قطر له فوټبال ملي لوبډلې 8-1 ماته خوړلې و. د افغانستان د فوټبال لوبډله په دې وروستیو کې د ځینو لوبغاړو د لانجو په خاطر لستونو سره مخ ده او د پخوانی کویتی روزونکي تر ایستلو وروسته فوټبال فدراسیون انګریز سر روزونکي اشلی وست ووډ د ټیم د روزنې لپاره ټاکلی دی. د افغانستان اکثره مخکښ او تکړه فوټبالران د فوټبال د فدراسیون په مشرتابه تور لګوي چې په مالي فساد کې ښکیل دي او په همدې خاطر نور ملي ټیم کې نه لوبیږي، خو فوټبال فدراسیون بیا دا تورونه ردوي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د خبرونه په دویم نیمای کې یو دلته درته د کرکټ په تر سره شوی 500 نړیوال جام مرکه لرو. تر ډیره د استرالیا د بری پرازونو د هندۍ لوبډلې د ماتې په لاملونو غږېدلی وو. د خبرونه میلمانه مو پخوانی لوبغاړی باطن شاه دریمزی او د کرکټ لوبو شنونکی فرهاد فدایی دي. نور په مرکه کې ووري
فدایی سپتاسو راته وایي چې
په دې نړیوال جام کې د کوم لوبډلې مینوال وي او آیا دا سوچ ته درلود چې استرالیا به یو ار بیا د 500 نړیوال جام په لوبه وګټي؟
سلامونه سایل صاحب تاسو ته، عبدالرنزی صاحب تاسو ته، او تاسو ټول درنو لیدونکو او اوریدونکو ته واضح خبره ده چې د افغانستان د کرکټ ټیم مینوالو او غوښتل مو چې افغانستان ټیم پکې لوبې وګټي. الحمدلله افغانستان پکې 4 لوبې وګټلې. همدغه استرالیا ته افغانستان ډېر ټف ټایم ورک او تقریبا موږ ځینې لوبې وګټلې ولا، خو موږ دا خبره هم مخکې کړې ولا چې کچیرته هند ته یو ټیم په هند کې شکست ورکولی شي هغه استرالیا ده. او همداسې اوسو چې استرالیا چې کله ناک آؤٹ سټیجز ته راسي، نیمه پایلو به تراسي، پایلو به تراسي، دوی څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړله په ځان باندې باور بیخي ډېری، او د هغه په ځان باندې باور او د 4 کالو د زیار نتیجه دی چې دوی نیمه پایلو به او پایلو به ګټي. نو زما د خپل خوښې لوبډله خو افغانستان ده. افغانستان وا په دې نړیوال جام کې خو هغې پسې چې چانه متوقع کېدله چې هند ماتولی شي هغه استرالیا ول.
عبدالرحمزی صاحب نن به دې اتمن پایلوبه لیدلې وي، دغه سي پایلوبه تمه دې درلوده چې دغه سي تر ډیره پورې یو اړخیزه پایلوبه تر سره شو، همدا سي فکر دې کاوه چې یو اړخیزه پایلوبه به وي؟
سلامونه سید صاحب تاسو ته، فدای صاحب ته، او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک عید وایم. دغه فائنل په باره کې خو یو مخکې خلکو داسې پریډکشن کو چې انډیا ټول نیچونه چې کوم رقم ګټلی وو هغه تقریبا ټول نیچونه ون سایډډ ګټلی وو، خو لکه فدای صاحب چې مخکې څنګه ویل چې استرالیا په بغیر له دې چې په خپل کنډیشن کې خدا نور کنډیشن یا نور هیوادونو کې چې دوی کوم لوبې کوي هغه هر وخت هر ټیمونو ته دغه یو ټف ټایم ورکوي، حتی د ګټلو قابلیت لري. او استرالیا چې سره کم کم بیک وکړه وروسته د شیرو له 2 میاشتو څخه وروسته چې هغوی سره کوم هغه کمبینیشن جوړ سو، هغه د کمبینیشن جوړېدو وجه وه چې دوی دغه سټیج ته تر فائنل پورې راورسېدل. که تاسو وګورئ که دوی د ساؤت افریقا سره کوم میچ وکړه په یو ټیم کې دوی داسې رای سار کړي وو، داسې معلومېده چې ساؤت افریقا دوی بیټ کولای شي او تقریبا دې ته نږدې وو. خو دوی چې سره کوم کرکټ کوي، دوی کپتان چې څنګه هغه لیډنګ فروم د فرنټ کوي، او دوی په ټیم کې چې بیخي واضح چینجز راغی هغه د ترایوس هید بیرته راتګ څخه دوی په ټیم کې واضح یو چینجز وو. نو دغه داسې نه وو چې دغه هند بیخي داسې یا ایڈوانٹیج لرودو دی گٹولو نا، استرالیا چې تر فائنل راغلی و دی مخری اته میچونه چو مسلسل یو گٹل دی، هم میچ سوچ مسلسل گٹی. نو چې هغه یو دسی یو ټیم دا استرالیا کتا سو دی پاس هیستری وګوري په دوی په سیمی فائنل او فائنل کې ماتول ډیر سخت دا فکر کوم چې دوی یو ځل په فائنل فائنل کې ماسی وی دی هغه دی 96 ورلد کپ او چې سریلانکا په پاکستان کې چا کوم ورلد کپ وسو حال ته مات کړیو. نو دی استرالیا پورا کمپلیټ ټیم دا دی کرکټ ډیر پورا هیستری لري او پورا یو کمبینیشن سره راغلی.
ام دغه سیدا فدای سه په دې پایلو بکی په ځانګړي توګه هغه څه چې ډیر زیات خلکو فکر کاوه هغه کراوډ تر 100,000 ډیر خلک په لوبغالي کې ننداري ته ناست وو، حتما د غمر شور چې په لوبغالي کې وي دا په مقابل ټیم تاثیرات کوي. خو تیر چې کله پټ کمنس رسنیو سره خبرې کولې هغه دې خبرې ته یادونه وکړه، خو ویل چې زمونږ دغه سی لوبډله ده چې دا به ثابت ہے کچھ منگا تاثیر لاندے نہ رہ جو دا رختیا هم ایڈوانٹیج او د دې ترڅنګ کراوډ تاثیر لري په مقابل لوبډلې نننې پایلو به خو د لچې تاثیر نه لري.
کراوډ به له شکه څه تاثیر لري، خو بیا تاسو راځي او د استرالیا په اړه خبره کوي او بیا دا وایي چې استرالیا بیخي جدا کرکټ کوي، بیخي جدا کریکټر ده او دوی ډیر پیاوړي دي. په ټوله کې دی خپل کانفیډنس په هیڅ وجه د لاسه نه ورکوي. ګوري دوی کپتان پیټ کمنز د مخه دوی ته دغه کانفیډنس ورکوي. په نړیوال جام په پایلو به کیلو بدل ټاس ګټل او دغه څو وروسته دا منل چې موږ ټارګټ چیس کوو، په خپل ځان باندې باور درلودل چې وروسته پر خرازي بال بلوم دیږي چې هر څونه ټارګټ موږ ته انجیا کیږي موږ هغه څه چیس کولای شو. نو دا په خپل یو ډیر د جرأت نه ډکا یو تصمیم ده. کله چې تا کپتان دتا لیډر تا ته دسی یو موټیویشن درکوي ټول ډګ اوټ ته ټول پلیرانو ته چې زه په تاسو باندې باور یم، نو بیا زه فکر کوم چې هغه دې باندې څومره شورم سي هغه دوی بالکل اورینه او نن دوی ثابت کړه دی یو لکه څه ډیر مینوال دی کرکټ او ټول د هند مینوال پکې ډیر کم دی استرالیا مینوال ول د شمیر سل نفر هم نه ښکاری دل پکې هغه کې هم دوی هغه خپل باور وخودو او سلف کانفیډنس وخودو او ټول خبره دی کپتان څه ده چې کله کپتان په ځان باندې باور لري په خپل لوبغاړو باندې باور لري نو نتیجه هم دا غد سي دومره غټ کراود هم به تاسو تر تاثیر لاندې نه سي راوړي برعکس دوی هغه تر تاثیر لاندې راوړل کورې د سي یو وخت راغی سي هم تقریبا نور لوب بایلل هغه کې هم په ټویټر کې او په نورو رسنیزو پانو باندې د دوی مخکینی لوبغاړو دا غوښتل سي کراود باید دا گیو اپ ونه کړي لکه لوب بس نه کی پرې نه دی خپل ټیم په شاته ودرېږي خو څو پکې پاتې نه وو نو دا د سي استرالیا نه تنه نن د هند یو ولس لوبغاړو ته شکست ورک بلکې دا د یو لکو څډیر مینوال سي په کراود راغلی ولغوي ته هم پکې شکست ورک
یعنی یو له لوبغاړو تر یو لک زیاتو خلکو ته په لوبغالي کې ماتي ورکړم دغه سي صحنه او ننداره وا تر ډیره پوری ادریم زه سب د لوبغاړي په توګه تاسو خو په نړیوالو لوبغاړو کې ډیر لوبېدلی ستاسو لاند د کراود څومره تاثیرات پی په یو لوبډلې باندې او هم اډوانټیج یو لوبډلې ته څومره د بریا چانس ورکړي خو یو شی به ډیر نه کوچی دا د آی سی سی ایونټو یعنی دلته تر ډیره پورې میدان یو شتنځای د کرکټ نړیوال شورا په خوخه جوړیږي د هم سایت په خوخه باندې جوړیږي اندغه سببي
سائنس د هوم کراود ایڈوانٹیج ډیر زیاتې یو خدای چې ټول سپورټران دي شاته ولا خلک یا غته مثال تا سپورټ کوي تا چغي وې تا مثال په ګراوند کې سپورټ کوي خو دا چې ایڈوانٹیج لري دا سي بیرته لګ بیرته سایډ افیکټ یا د سي ایڈوانٹیج هم دا لري ځکه چې دومره کراود ترمن لوب کول دومره خلک هغه کول او بیا چې تاسو باندې کله ته پریشر رايز کیږي هغه پریشر به په دغه وخت کې هندل کول دا سخت ده ځکه چې استرالیا که تاسو قتل کهین بچی تر ځونه کول نو دا کراود بچی هر کو دوی چغي وهلې کچې ته به دوی وکټ لاړې نو دا خپل پلیئر زمي ورکه مغه کیږي هغه ګوري چې دومره خلک مونږ ته ناز دي دومره خلک مونږ هغه کوي سپورټ کوي نو د دوی لپاره کله کله داسې راځي یو وخت داسې راځي چې دوی دی اغه له وجه پریشرایز کیږي دی وکټ په اړه کزو وای مته وکټ خو د ای سی سی په خوخه جوړیږي ټول کنټریبیوشن د ای سی سی په کې هین پدې کې هیڅ مداخله نسی کوله او نه پکې کوي
په ورال په د نړیوال جام کې هن د سې کرکټ وکړي هیڅ چا تر اخره پورې ونه ویل چې هن به دغه پایلو به ونه ګټي څوک چې په کرکټ پوهېدل یا د کرکټ مبصرین وو هغه امدا اټکل کاوه چې هندستان به د دې نړیوال جام ګټونکو لوبډلې وي خو په پایلو به کې هندي تو په هون کې لپایلا تر پای پورې تر ډیر پرشر یا تاثیر لاندې وو ولې دغه سي په ناک اوټ مرحله کې هند په خپل کور کې په خپل کراود کې دومره کمزور کرکټ نندارې ته وړاندې کړ
ساحل صاحب کرکټ کې څو موضوعات دي چې هغه باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو د کراود خبره یا د مینوال خبره څنګه سي جناب عبدالرحیم صاحب ورته اشاره وکړه موږ تاسو خپل کتاب سے د قران کریم لولو کې یو آیت د غیر غری دي سه دعا طالب او مطلوب یعنی کړه کړه د قوت د تعزف ګرځیدل شي دلته د کراود شتون متاسفانه د هن زاف دسی وګرځیدو سي اکسپیکټیشنز او توقعات بیخي زیات ول دهنه او دا موږ ولې د سي د ویرات کوهلی په څیر مثلا لوبغاړی د کی ال راهول په څیر لوبغاړی منس کې ول خودوی په ډیرو زیاتو بالونو باندې هم باونډري نسوه وهلی نو دا هغه دوی باندې فشار راغلی ځکه چې دوی نه بیخي ډیره زیاته توقع جوړوه او په مقابل کې استرالیا داسې و چې هغه د کرکټ اصطلاح داسې نتنګ ټو لوز یعنی د انډیا هوم ګراوند ده د دوی هوم کنډیشنز دي ډیره توقع دی هند ته کیږي او د لومبي ځل لپاره زه فکر کوم چې په دې ورلد کپ کې استرالیا انډر ډاګز ول یعنی د هند په پرتله توقع د استرالیا نه کېدل چې دوی د هند مات کی خو په ټول تورنمنت کې د روهیت شرما کیپټنسی ډیره خوا په استثنا د ورلد کپ فائنل کې د سیسید نوې بال سراج ته ورنک او تر اوسه پورې نوې بال سره سراج اورونه کړی ول سراج ورستی اورونه کې بیا دغه وګمره افیکټ نه پات کیږي چې څومره د نوې بال سره بال کوي برخلاف د اور محمد شمی ته ورک اگر چې ډیوډ وارنر په سر کې اوټ ک خو که تاسو وګورئ هغسې لږ بال زوړ سي داسې دوه درې اوره پیو سي بیا د ده کنټرول پې نسبتا ډېرې او نوی بال سي اول دفعه دلته تجربه کړو نو ده زیاتې اکسټرا منډې ورکړلې مثلا لږ سایډ ته د بال وایډ لاړه خپل لاین او لږ
فدای صاحب دا د هند په بالینګ وروسته خبرې وکړو همداسې په بیټنګ برخه باندې به لږ فوکس وکړو ځکه هند تر ډېره پورې د توپ وهنې له اړخه لوبې ګټلې دي. له عبدالرمزي صاحب پوښتنه کوم دغه وشتنځای چې خلک وایي سلو وشتنځای و یا ډیت وشتنځای و یا د بیټنګ لپاره مناسب وشتنځای نه و دا په واضح ټکو که تاسو لیدونکو ته ووایئ چې دغسې وشتنځای څه معنا سلو وشتنځای څه مطلب لري څه معنا لري ستاسې شننه په دې تړاو څه ده؟
سایل صاحب لکه څنګه تاسو چې وکتل خلکو ویلي چې دا پیچ دا سلو دا سلو مطلب دا نه ده چې بال پکې هغه راځي بال هغه خپل لیول کې خپل پیس کې نه راځي اپ اینڈ ڈاؤن راځي کله وکټ ته کله بال راځي که تاسو وکتل دی ځینې بالونه داسې چې هغه په اکثر رقم چې بیټسمین ورته ایکسپیکټ یا توقع کوي چې دا به ما بیټ ته راځي او زه به دې جنه پلیس کوم هغه بال هغه خپل پیس کې نه راځي کله کله بال پکې لندې پاتې کیږي کله پکې خپل هغه هایټ نه هغه کیږي جګیږي نو دغسې یو کنډیشن سره دغه وکټ مخوا که تاسو د آسٹریلیا بالنګ کتلی په شروع کې هغوی چې کوم بالنګ وکړه په دغه وکټ باندې هغوی چې ټاس وګټل هغوی دغه د تاس هم دي لپاره ګټلی چې په شروع کې دغه وکټ چې وه دا د پس بالرانو د سپورټ لپاره وه د هغوی پس بالران صحیح ده په شروع کې رنزونه ورکړل خو چې هغوی چې د هغوی کپتان چې سره کوم بالنګ وکړه که پیټس کمنس تاسو وګورئ د هغه یو بال په هغه خپل لیول باندې نه راته ان ایون راته که تاسو هغه د کې راهول اوټ وګورئ هغه بال د هغه تاوېدل وګورئ همداسې د ویرت کولی چې هغه غوښتل چې هغه ګایډ کړي د تړمیان لپاره خو هغه یې نه راغی نو دغسې یو کنډیشن و دغه د پیچ که تاسو د هند بالنګ چیرته وګورئ په شروع کې چې هغوی د فدای صاحب د خبرې په تایید سره که چیرته په شروع کې هغوی چیرته په لاین لین کې بالنګ کړی او په یو ایریا او په یو چینل کې بالنګ کړی او دغه وکټ وه د دې جوګه وه چې هند دا 240 رنزه ډیفینډ کړي وو.
یو بل څه فدای صاحب د هند په توپ وهنه کې بیا هم وغږیږو کله چې دوی ویرات کوهلی له لاسه ورکړ سری شایر لاړ بیا د یو چینج دوی په لوبه کې وکړ چې د سریا کومار یادو په ځای جدیجا رامخې ته کړ دوی به فکر کړی و چې که جدیجا وکړی شي دغه لوبه چې څنګه ولاړه ده که دې ته یو حرکت ورکړي او فکر کوم همدا به هدف و خو د یادو سریا کومار چې یو ډیر ښه لوبغاړی ده ولې په دې نړیوال جام کې د هغه پرفارم دومره ښه نه و اغه څو چې د دې پوزیشن وجبه و چې د مخکې په ډیر ښه پوزیشن یا په څلورم نمبر باندې په تو په هله تراغه راته بیچ سره شایر راغې د ورسته شپږم نمبر ته لاړ امدا وجبه و او کڅبل لاملونه کېدې شي.
یو خو زه په کرکټ کې بهې دې طرفدار نه مسي کوجریان دې لوبه کې دې د آرډر شفل سي موږ دې بنگلاديش لوبډاله وکړه دوی مهدی حسن کله دریم راوست کله ووم راوست کله اتم راوست یا محمود الله دوی صحیح پوزیشن کې راوست لوبډاله هغه سره خراب وسره د افغانستان په لوبه کې به موږ کتل سي کله کله موږ لوبغاړي شفل سول یو څوک به څلورم بیا به برت دریم کو بیا به پنځم کو نتیجه موږ ولیدل نو نن هم زما په فکر باید دوی په خپل لوبغاړو باندې باور کوډلې یو او سکای یا سوریا کمار یا دا وی باید په موږ پنځم پوزیشن را لګلې یو جدیجا ورسته پریخ یو جدیجا ورسته خپل لوب کول سو خو په دې حق لسی ول اسکای یا سوریا کومار صحیح لوب ونه سو کړی زه فکر کوم چې ډیر هغه دی ټی 20 فارمټ ته جوړ پلیئر ده او دا ډیر غټه خبره ده دی ونډي دی فارمټ پلیئر تر دی شلوریز دی لوب فارمټ پلیئر ډیر تفاوت لري ونډي کې په باید وکټ باندې و درېږي بالونه فیس کې اننګز بیلډ کې دغه ورسته بیا تیز بیټینګ وکي او بل خبره ده چې نن وکټ سلو وا کدا سو کو دی جاش ازل ورسته څنګه دی اوټ کو څو زلې ورته شارټ پیچ بالونه وکړل او د توقع دا وسی پیس به په بال باندې او دی به مازی ګایډ کې دی په څلوري زوش پګیزه وای او غیر ته مسلسل سلو بالونه کول او د هغه سچويشن ریډ نه سوکړي نو زه فکر کوم چې په ټوله کې د سوریا کومار د کارکردګۍ مسله به دای سي دی غیر زیات دی خوخه لوبه ټی 20 دا او سچومره ډیره ون ډی لوبي وکي نو هغه سورسته باندې بیا دل لپاره چمتو وي او بل دا د هین په هغه لاین اپ کې وستونځ بل دا وسی دی دوی یو بیټسمین آل راونډر یا بالینګ آل راونډر هاردیک پانډیا انجرد سو لری سو دا په خپل په بیټسمینانو باندې یو تاثیر اچي چې تاسو ورسته څومره بیټسمینان پاتې دي، ته څومره په ازادي سره لوبه کولای شي، چې کله تاسو سره دا تشویش شي ورسته ما سره بیټسمین نسته، ته هغه خپل نیچرل لوبه نسې کولای. او دغه بیک اپ نن سوریا کومار سره نو صدیقه دی وښنه موږ ولې سي غت اخره پوری بریدګر لوبه ونس وکړلای، راهول بریدګر لوبه ونس وکړلای. نو په ټوله کې نن د هند په توپ هنه کې هغه دی یو بیټسمین کمای په جدي شکل باندې ښکاری دی.
بالکل فدای صاحب، د آسٹریلیا په د لوبډلې په ترکیب کا خبره وکړو، په لوبډلې دوه سیالۍ دوی ډېرې سختې وبایللې، هند ته سیالي وبایلله، بیا سویلي افریقا ته سیالي وبایلله. داسې برېښېدل په پیل کې چې آسٹریلیا ښایي داسې لوبډلې وي چې پایلو به تم شاید ونه رسیږي. کله چې د افغانستان خلاف بیا آسٹریلیا لوبه وکړه، یعنی ډیره د توقع خلاف لوبه وګټله، خو کله چې ټریویس هیډ د دوی لوبډلې ته راغی په اوله لوبه کې سلیزه ووهله، او په نیمه پایلوبه کې هماغه ټریویس هیډ و چې ودرېد، مهمه نیمه سلیزه یې ترسره کړه د سویلي افریقا پر وړاندې. تر ډیره پورې د آسٹریلیا په لوبډله چې خبره کېده، د ډیوډ وارنر، میچل مارش، سټیو سمیت، لبی شاین، د دوی اغیز ډیر ښودل کېده په لوبډله. ټریویس هیډ داسې یو نوی څوک راووت، که څه هم له ډیره وخته لوبه کوي خو په دې نړیوال جام کې ډیر داسې تر نظر لاندې نه و. همدغسې به یي او پاڼه یې څومره مهمې ګڼئ، د هغه په راتګ سره د آسٹریلیا یو لس کسیز ترکیب جوړ شو.
بالکل ٹریوس ہیڈ در اتاک سره د دوی ترکیب بالکل پیاوړی شو، لکه افریقا لو ته وګورو غنه تن هسکور وک، بلکې دوه وکټې ما خسل سو افریقا، هغه کمپلیټلی بیک فون پر نکړه په سیمی فائنل نیمه پایلو به کې مین اف د میچ شو، نن په پایلو به کې مین اف د میچ شو. بل د استرالیا لوبغاړي کو وګورې تاسو ری کې پانټینګ، ادم گلکرست او اوس ٹریوس ہیڈ، دا غدری لوبغاړي فل په پایلو به کې سلیزه وهله. کچیر ته تاسو وګورئ ٹریویس ہیڈ همدار از ورلد ٹیسٹ چیمپئن شپ سکل آسٹریلیا وګټ، همدغه ورته بیس پرفارمنس وکړه، همدغه ورته ٹیسٹ چیمپئن شپ وګټ. نو دا دوی خپل پلیئران گروم کوي، دوی په خپل لوبغاړو باندې کار کوي. د غنن ریکی پانټینګ په تفسیرا کې خبره کوله چې دې څورسته سیدا پایلو به مونږ وګټله، ذاتی به آمادگی دیتو نیسو سی بلا 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 تلولی دی نړیوال جام سی پا 2020 که پا سوالی افریقا که داغا با چنگ گتو. نو دوی یو مکمل پروسی سر خپل لوبغاړي راوری، او ٹریویس ہیڈ سکل را غی هم سلیزی ووالا، دادا سیلن پایلو با که هم سلیزی ووالا.
ورزش مو لا ایتیات لری ساتی.
د ازادي رادیو د لوبل میدان او نيزي خبرونه در نورې دونکو د دېونه خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو الله ملشا.
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال.
Oh, mata وما ورس دا ونی مهم پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زسې چنواره مو په یو بل او مورس کې د ونی ل سیاسي ټولنیزو او جالبو تودو موضوعات سره هرکلی کوم دا ونی را سره ګوره چې د چمن د پرلت یو میاشت ووخته پاکستانی شرکت افغان ډاکټرانو ته روزنه ورکي او کابل کې طالبان لوي بهرنی خزي خرچه غواړي هلمند او جاني خيلو کې بیا خلک د طالب وسلوالو له تشدد شکایت لري او په دې هم خبرېږي چې کابل کې د خزو تر ټولو ستر نندارتون په پرده کې تیر شو خو تر دې هرڅه وړاندې د ونې د مهمو پیښو سر ټکی مسکو کې د طالبانو د مخالفانو غونډه مسکو چې په خوای جمهوریت ته طالبان راټولول دا ځل طالبانو ته د دوی مخالفان راټول کړي
افغانستان امروزی بنابر تسلط طالبان قانون اساسی ندارد مشروعیت ندارد پرچم ملی ندارد نیم نفوذ زیر عنوان دین و برداشت غلط از شریعت و دین به زندگی شبیه برده ها سوق داده شده
در مسکو در شوروان و منافقت او شیطانت تی چه در افغانستان در ولسونو در افغانستان در قومونو پا میانسکی و منافقت او شیطانت تی
نو رغمو دادی پر طول و بانی چه طول قومونا طول ملتونا باید سر یوسی یو قوی اجماع رحمنست دسی
در تلویزیونونو سوڑا و در یوتیوبرانو گرم بازار دو کالو کې اته اتیا ټلویزیونونه سکوت شي بخو د طالبانو له غاڼو چارواکو سره ډلې ډلې یوټیوبران ګرځي
نن سبا په افغانستان کې د یوټیوبرانو بازار خته د حتی ځینو واکونو پکې د ځان لپاره یوټیوبران استخدام کړي دي د خپل نمایش کړنو لپاره او د خپل مارکیټینګ لپاره
اصول قطن په پام کې نه نیول کیږي او د ژورنالیزم د ټول اصول خلاف خبرونه چمتو کیږي او خبريږي
بګرام نظامی اډی ته د ټرمپ د بیا راستنېدو اراده وای د چین د څار لپاره هلته زمو طالبانو سره معامله کوم طالبان وای ټرمپ کوم مسؤل جهت نه دی
زه فکر کوم چې دا ټولې کمپاینی خبرې دي دروغجنې خبرې دي خپل ټرمپ د طالبانو سره خبرې شروع کړلې او ټرمپ غوښتل چې د افغانستان څخه په خوا او ډېر وخت لا راووځي
او په وطن کې د ځوانانو د اختراعاتو نندارتونونه د طالبان له خوا جوړ نندارتون کې زیات نوې وسلې وي خو د یو خصوصي پونتون نندارتون کې روباټونه او طرحې
نه نه فعلا یک مدل شسته که ما قبلا هم ساخته بودیم پرواز هم میکنم انشالله در آینده ما میتونیم واقعی ازیر همچنان بسازیم
بیا هم خرق لست مسکو چې تر دې وړاندې د جمهوریت پر ضد طالبانو ته غونډه جوړولې دا ځلې په عین حال او عین ځای کې د طالبانو مخالفو سیاسي جهتونو ته غونډه نیولې ده د مسکو په کانفرنس کې زیاته ونډه د مقاومت جبهې غړو ته ورکول شوې او د سیمې د هیوادونو استازي هم ورته بلل شوي خو د طالبانو له منځه څوک پکې نه دی لیدل شوی په دې غونډه کې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود نیوکه کړي چې طالبان د افغانستان له ټولو ارزښتونو سره نابلده ډله ده چې د افغانانو استازولي نشي کولای نوموړي طالبان یو پردې ډله بللی چې په وینا یې د ټوپک په زوري پر خلکو ولکه ترلاسه کړي بلخوا محمد محقق دی غونډې ته په وینا کې نیوکه کړې چې په جمهوریت کې د هزار رقم ونډه 25 سلنه و مګر طالبان په خپل کابینه کې یو هزار وزیر نه لري او دغه قوم مذهبي ازادۍ یې سل کړی دی د خزو پاستازوالی دی غونډې ته ورغلی فوجي کوفي او شکریا بارکزی بیان وکړه کړي چې طالبان به خ جنگي دلوي مګر په حکومتولۍ او د افغانستان د قومونو او سنتونو ترمنځ په توازن ساتلو نابلده او د حکومتولۍ وړ ډله نه ده د ایران استازي بیا په دې غونډه کې د داعش پر ضد د طالبانو مبارزه ستایلې ده
موږ پر ټولو مملکتونو باندې اجازه کو په افغانستان کې د یوالي د پارا کار کولای شي په افغانستان کې د راتلونکو د پارا کار کولای شي روسیا او کنه په افغانستان کې شیطانت او منافقت او بیا د جنگ د پارا بیا ابتدا او د جنگ پیل د پارا تسکار کوي د افغانستان ټول ولست افغانستان ټول قومونه وستاس په وړاندې درېږي او دا دغه منافقتونو شیطانتونو څخه نور ټول هم ځای وادونه ټول کوپری او ټول خارجي وادونه دغه منافقت لاس واخی
په دې ارتباط باندې باید وایم چې حاول مسکو طالبانو ته دفتر ورکي او سفارت ورکي
او بیا په دغه کسرو کې د جمهوریت په وخت کې دوی غونډې کولې، نو بنان کداسي یو طرفه قضاوتونه وسی، زه فکر کوم چې افغانستان د مشکل د حل لار ده نه ده.
بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو چارواکي خبر ورکړی چې دوی به ډیر ژر د افغانستان په اړه یو کانفرنس راوبولي چې د شلو څخه زیاتو هیوادونو استازي او افغان شخصیتونه به ورته راټول شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي سکاټ سمیت هم تایید کړی چې دا غونډه به وشي، خو د کانفرنس کې د طالبانو د حضور په رابطه لا کوم خبر نشته. د امریکا مخکنی ولسمشر او د راتلونکو ټاکنو نوماند ډونالد ټرمپ په یو انتخاباتي کانفرنس کې ادعا کړې ده چې د بیا ځل ولسمشر کېدو سره به باګرام هوایي ډګر ته بیا عسکر واستي. نوموړي ویلي پر دغه نظامی اډه بل طالبانو سره معامله وکړي، ځکه د جغرافیوي اهمیت له مخې د چین د څارلو لپاره باګرام له دغه واده د یو ساعت په اندازه لري پروت دی. د ټولنیزو رسنیو فعالانو دا د طالبانو لپاره د خطر زنګ بلل، خو یو شمیر شنونکو ویلي د ټرمپ دا څرګندونې کمپاینی خبرې دي.
دا صرف د دې لپاره کوي چې بایدن کمزور معرفي کړي، د بایدن لیدرشپ تر سوال لاندې راولي. او بل ډېر مهم خبر هم دا ده چې ټرمپ انتخابات وګټي، زما خپل ګمان دا دی چې پر طالبانو باندې دغه پیسې چې اوس د امریکا د خواڅ خورځي دا به قطه کړي، دا به بس کې بندې به کې، او پر طالبانو باندې به تعزیرات بندیزونه لا ډیر کې. او زما خپل ګمان دا دی چې حتی د طالبانو مخالفینو سره به کومک هم شروع کې.
بل خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي د ټرمپ دا څرګندونې اوس کوم اهمیت نه لري، ځکه هغه دا محل مسعود الجهت نه ده. او که څه هم د طالبانو ګڼ شمیر وزیران دا محل په نړیواله کچه د سفرونو لبندي سره مخ دي، خو دا څه ښکاري چې د دې ډلې حکومت اوس د وزیرانو پر ځای ځینو کانفرنسونو ته د منځنۍ کچې طالب چارواکي استي. تیرونه د طالبانو د ځوانانو موینا ورسره اپلاوه روسي ته د یو کلتوري کانفرنس لپاره تللو. د خیر الله شینواری په نوم یو ډیپلوماټ بیا خپل همکارانو سره د چین په یو کانفرنس کې برخه اخیستې، او د عبدالباری عمر په نوم یو چارواکي اروپا کې د درملو د تنظیم یو نړیوال کانفرنس کې برخه اخیستې و.
دی فورم بیلابل اړخونه او برخې لرلې، موږ په هغه فورم کې دوی رسمي ویناوې درلودې. هم دا ډول غونډې ته وروسته د روسیې ولسمشر پوتین هم راغلی و، هغه هم وینا وکړل په دې غونډه کې.
خو تر ټولو زیاته جنجالي موضوع یې د عبدالباری عمر د سفر و چې نوموړي په جرمني کې د یو شمیر طالب پلوه کسانو په غونډه کې ګډون وکړ، او د جرمني په شمول د هالند د حکومت اپوزیشن اروپا میشتو افغانانو او اروپایي وګړو غبرګونونه وپارول. عبدالباری عمر که څه هم د موضوع له جنجال کې دو ورځې وروسته کابل کې رسنیو ته راخکاره او دا سفر رسمي وباله، خو د جرمني حکومت په هغه افغانانو پسې او هغه ترکی بنسټ څخه پلټنې پیل کړې دي چې نوموړي ته د وینا لپاره مراسم برابر کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنی اړیکو کمیټي مشر مایکل مکال اروپا ته د دغه طالب چارواکي سفر د نه منلو وړ کار بلل او زیاته کړې ده چې نړیواله ټولنه باید د طالب چارواکو په دغه سفرونو د بندیزونو په پلي کولو کې د یو او بل ملاتړ وکړي. او له خبريالانو او رسنیو د ملاتړ اداره نوی وای په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنی دروسته لیو سلو وڅل ویختل لزنی چلنونو څخه واوی ته دل شوی دی. او له خبريالانو سره هم تیر کال یو سلو اته د تاریخوالی په حساب چوی د دې ادارې مشر ظریف کریمی ازادي رادیو ته وای تیر کال د طالبانو د حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا د خبريالانو د سپکاوی غواخلو او وهلو ټکولو یو سلو اته پیخي هم ورته راغلی. یو شمیر نورو خبریالانو بیا ازادي راډیو ته ویلي د محدودیتونو او اطلاعاتو ته نه لاسرسي لامل ننګونې ډېرې شوې دي، او دوی د پخوا په څیر د بیان ازادي اوس نه لري. خو بلخوا په افغانستان کې د یوټیوب چینلونو بازار ښه ګرم روان دی. دا مهال افغانستان کې د شاوخوا 250 چینلونو څخه ګڼ یوټیوبران چې کله پاکستانیان هم په دې لخر ورګډيږي د هغه څه لپاره تبلیغات کوي چې طالبان یې غواړي. نور حال په دې راپور کې ګوري.
زه ترو پر څه پلیټ دی نو یاخ سي اسناد نه ورکړ.
امیر صاحب خیر ده؟
مهرباني نور
نن نه ده، نن منګه ماف کړئ سابانه پلیټ بم راوړم. سش
پر رسنیو د څار ډلی وای یوټیوبران د طالبانو له حکومت جوازونه اخلي او اکثره د ناحیو په کچا د طالب چارواکو د فعالیتونو لپاره وقف دي، او وسمهال ګڼ د ټټي او منځنۍ کچې طالب چارواکي او یادوا یوټیوبران لري
وکړن صحبت وکړن امرشن سوالات داشته باشن چې نه از لحاظ رواني کمی مشکل درن
زینی چینلونه بیا د حق لري چې د طالبانو په خوخه د پوخانی یو وجل شو یا شوندوی چارواکو کورونه پوخانی دفترونه پوخانی حساس اداري او ځایونه کاسي کړی او د داسې تصویرونو لمخې چې ظاهرا صحنه سازی ښکاری اخلاقی تورونه برملا کړی
لانګ ټایم سپری فورمن اونلی یوز خوخه
ګن چینلونه بیا داسې همشته چې پر خلکو ملنډي وهي او پرنکونه کوي چې خلک شکایت کوي افغانستان لاله دي کارونو سره بلد نه دی او بیرته له دغه یوټیوبرانو څخه د چا د شخصیت وجنې پښتنه ګرویګنه نشته
زما له نظر چې په افغانستان کې پر رسنیو باندې دومره محدودیتونه وضع شوی دي چې هغه حتی حقایق نشي بیانولای د وی پی سی په اړه اصغر د خبره نشي کولای بل په لو بیا یو یوټیوبر ته دومره وخت ورکول کیږي اجازه ورکول کیږي چې د دو چا په حیثیت او شخصیت باندې ملنډي وهي دا د رسنیزو اصول خلاف او همدارنګ د دې قوانینو خلاف دا یو ډیر غیر عادلانه کار دی
په ګڼو برنامو کې لیدل کیږي چې د ژورنالیزم اصول قطعاً په پام کې نه نیول کیږي او د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف خبرونه چمتو کیږي او خبريږي زه فکر کوم چې یو عمده دلیل دا ده چې تر اوسه ایز ډول کړنلار د یوټیوب چینلونو لپاره جوړ شوی نه ده تر څو چې یو منظمه کړنلار جوړ نشي دغه لړۍ به دوام لري
حبيبي کم ټو افغانستان
بل خوځینه داسې چینلونه همشته چې کارکونکو رسنیزه تجربه لري او هغه مسایل او د افغانستان منځري را برسیره کوي چې خلک ورته لیواله دي
د افغانستان بیلا بیل سیمې زایونه هغه چې زیاتره وخت د کامرې څخه لري پاتې دی او مونږ پکې بیلا بیل ولایتونو ته تر اوسه سفر کړي چې شاوخوا شپږ ویش ولایتونو کې مونږ خبرونه چمتو کړې دي د هر ولایت په بیلا بیل سیمو ولسوالیو کې او لنی کمرغه بدا وایم چې زمونږ د چینل زیاتره لیدونکو چې افغانان دي د دې ترڅنګ بهرنیان هم دي
پر رسنیو د څار بنسټونه وایي وسنی زیاتره یوټیوبران د افغانستان د رسنیزي کورنۍ استازیتوب نه کوي او باید چې د دوی فعالیتونه په قانوني چوکاټ کې مهار کړی شي
او په چمن کې د پښتنو د غورزنګونو ګوندونو او قومونو پرلت لیوي میاشتې واخت دغه معترضان چې شمیر له زرګونو اوړي غوښتنه کوي چې د ډیورنډ کرخې دواړه غاړو ته دي د ورونو قومونو ترمنځ یوازې په پاسپورت د تګ راتګ شرط بیرته واخیستل شي معترضان وایي د پاکستان حکومت په دې کار سره د سیمې د پښتنو کاروبارونه او خپلوي زیانمنې کړي دي د پاکستان حکومت بیا دوی ته د مذاکراتو لپاره خلک مستولي خو معترضانو زیاته کړي پاکستان د مذاکراتو د لوبي ترڅنګ د پرلت ځینو خلکو ته د خلکو د زورولو او د معترضانو په منځ کې د تفرقې اچولو په انعام کې د پیسو منښت هم کړی دی معترضان چې لوی او واړه ټول له کورونو راوتلي همدارس د کوټې او چمن ترمنځ لوی لارې هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې او د خپل شرطونو ترمنځ نل کې دوی د نه خوریدو ګواخ کړی دی کابل کې بیا په لومړي وار د خزو د صنایع او تولیداتو ستر نندارتون داسې تیر شو چې ورته د رسنۍ او نارینه په ورته بندیز لګیدل په دې نندارتون کې یو وازنی نارینه د طالبانو مسؤلانو چې د توکو د لیدو لپاره ورټول شوی د خدیجه کلبرا نندارتون ته ورټول شوی خزي سوداګری وای نه ډیر لیدونکو لرل او نه د توکو د پلور لپاره خ بازار ځکه د طالبانو حکومت نندارتون ته د نارینه او رسنۍ په ورته بندیز لګولې او یوازې خزو ته د ګډون اجازه ورکړو په دې نندارتون کې څه باندې اته سبا غرفو کې د خزو لاسي صنایع او تولیدات د خزو سوداګرو په شخصي لګښت ننداري ته خودل شوی او د بازار نشټون لامل تاوانونه وکړل دا په داسې حال کې د چي یو شمیر خزو د محدودیتونو او د لګو عایداتو لامل خپل غرفې تړلې او ځینو یې له ګډون څخه ډډه کړې ده او په داسې حال کې چې د طالبانو له راتګ سره له افغانستان د مختلفو سکتورونو کادري پرسونل وتل د پاکستان له کراچۍ ښار نه د ایجوکاس په نامه باندې یو طبي تخنیکی شرکت د افغانستان شپږو ولایتونو کې زرو ډاکټرانو ته آنلاین روزنه پیل کړی ده. یاد شرکت د دې کار لپاره د اسلامي پرمختیایي بانک نه مالی مرسته اخلي او وای غواړو د افغانستان د طب د متخصصینو برخه کې ستونزې هوارې کړو او له هغو کادرونو سره مرسته وکړو چې له تیرو څه باندې دوو کلونو راهیسې زده کړې په ټپه درېدلې وي. د روزنې دا پروګرامونه د کابل، کندهار، خوست، زابل، مزار شریف او ننګرهار په طبي ادارو کې پلي کیږي. دا شرکت وایي د نړۍ د یو شمېر هیوادونو متخصص ډاکټران هر 15 ورځو نه وروسته د افغان ډاکټرانو لپاره آنلاین روزنې درسونه لري او دغه افغان ډاکټرانو ته په موبایلونو کې یو اپلیکیشن هم نصبوي چې پرې وکړي شي خپلو ناروغانو ته مشورې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې د ښځینه ډاکټرانو او د تخصص ازموینې سهمیه بنده کړې او د کانکور له لارې هم اوس ښځې د طب په شمول نورو پوهنځیو ته نشي تللی. او افغانستان د باندې خبرې دا دي چې د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل یو تازه راپور کې چین تورن کړی چې حکومت یې د دغه هیواد د مسلمان میشته سیمو جماعتونه تړلي نړولي یا د نور اهداف لپاره کوي او هڅه کوي چې د دغه هیواد پر مسلمان لګه کوي او کنټرول زیات کړي. راپور وايي د چین حکومت په وروستیو کلونو کې یو شمېر جماعتونو کې ځینې بدلونونه هم راوستي چې دا غو د ځینو برخو به جوړول او بندول هم پکې راځي او په ځینو مواردو کې سیمایي چارواکي اسلامي معمارۍ لکه د جماعتونو ګمبد او مینارونه هم رنګي. خو په واشنگتن ډي سي کې د چین سفارت د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور موندنې رد کړي او ویلي دي چې بیجینګ د قانون سره سم د خپل اتباعو د مذهبي عقیدې د ازادۍ ساتنه کوي. کچام چینایي چارواکو ویلي چې د جماعتونو لړنګول او تړلو څخه موخه د دغه یواد په کلیوالو سیمو کې پر مسلمانانو د اقتصادي بار کمول دي خو په ډیرو مواردو کې د جماعتونو د ویجاړولو هڅې د ځایي مسلمانانو له مقاومت او د پولیسو سره په شخړو تمام میشي دي. او تیرونه بیا په ټولنیز رسنیو کې دا خبرې وی چې د وی بهرنی یوټیوبر د هغه ویډیو نشریدو نیوکه راو پرولې چې نوموړي د خپل ترجمان په موټر کې د کابل لوي ساحتي ریګ او لار باندې عکاسي کوي خو په عین حال کې د طالبانو یو رینجر موټر فاته ورزي او طالبان له دغه ترجمان څخه غوښتنه کوي چې د دوی لپاره تری خرچه او پیسې وغواړي. دغه طالبان زور نه چلی خو هیله کوي چې لدی بهرنی څخه د طالبانو په وینا مجاهدینو ته د جیب خرچه واخلي. پر طالبانو تور دی چې د حکومت له راتلو وروسته هم له خلکو ملوستیا به غواړي د ودونو هوټلونو ته د خوړو لپاره ډلې ورننه باسي او حتی رغنیزه برخه کې هم پر ځینو سوداګرو څلور لارې جوړې کړې دي. بلخوا طالبانو تر اوسه په دې تړاو کوم معلومات نه دي ورکړي چې ولې د دوی خلک له جګړې وروسته لا هم د خلکو پر اوږو ځان باري. په ټولنیزو رسنیو د هلمند، قیصار او جانخیر ولسوالۍ یو شمیر ویډیوګان خپرې شوې چې خلک پکې د طالبانو په وسله والو د تشدد، شخصیت وژنې او په کورونو د ننوتو شکایت کوي. لومړی ویډیوګان د هلمند یو ځایي خلک شکایت کوي چې طالبان یې په کورونو ورننوتي. نه نه معلومه چې دا ویډیوګان د کوم وخت دي خو خلکو ادعا کړې چې دا پیښه تیره ونه شوه ده.
کورونه یو وحشت جوړ شوی دی راغلي د خلکو زموردان وړي د غسو بند لري حتی د ماجتانو مولودان یې راوړي دي. خلک یو هلي ټکولي دي دسه خلک و چې په شاهو کې و زنان یې په کور کې و هغه زنان چې مولودان وړي دي حتی د زنان سره راکداسې نکړي چې هغه ورغلي اسرایو ته وهل ټکولې لوي کړی دي. مشکلات څه جوړ شوی دی نو دا خلک راټول
شوی اوس غوښتنه څه ده
موږ غوښتنه دا غوښته چې دا موږ شلا بده مشران راټول شوی چې موږ دا غوښته یو موږ مقامات ته ورسی چې موږ د یو حیات راوسی د خلکو د ولس ژغ واوري چې دا وزل ته څه مشکل پیښ شوی
څه وحشت شروع دی
یو میاش کې دا وحشت شروع دی.
او په بل ویډیو کې لیدل کیږي چې طالب وسلوالو د یو سړی لاسونه تړلی او بل خزه هم ورسره ده. د ناصرګند یاړي کې په تورې دخته کې د طالبانو لخوا نیول شوی او پختنې ترې کوي. ادعا شوی چې دا د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ اړوند خواجه عثمان سیمه ده خو د همدین جلې مړې هم تیرونه ویل کیږي چې مندل شوی ده. بلخوا ازادي راديو ته د پکتیکا جاني خيل ولسوالي له جلال زو کلی څخه ویډیو لګل شوی چې پکې یو ځای مولا امام د طالبان لخوا د تشدد شکایت کړي. د ازادي راډیو له پرټون معلومه شو چې د غسیمه کې د کلی خلکو یو ټوټه ځمکه اخیستي او ځایي طالب چارواکو د غصب بلل خو لانجت ری جوړه شوه. طالبانو د دغه درې واړو ویډیوګانو د څرنګوالي په اړه معلومات نه دي ورکړي او نه د پلټن څه ویلي، خو تیرونه د دې ډلې په خوست کې یو ملکی وګړي د سرخریلو په تور درې تنه خپل وسلوال ونیول او رسنۍ ته یې ښکار کړل.
خلاص الفتاوا کې څلرم جلد کې په دغه ټولو کې د مشتری بیان یو قسم ده او د غاصب بیان بل قسم ده. د لمه سر معاملې د غاصب وکول هغه ته غوږ نه
نیسي. او پر ټولنیزو رسنیو تیرونه له پاکستانه داسې ویډیو هم خپره شوې ده چې په کلی دل کېږي پاکستانی مسولان په افغان ماشومانو جبرن خپل دفترونه او دولتي ساحې جارو کوي. فعالان وایي د پاکستان په زندانونو کې د کډوالو تذلیل، تحقیر او د انساني حقوقو پامالیدل دا محل عادي خبره ګرځېدلې چې څوک دومره سر نه پسې ګرځي. تر دې دمه د پاکستانی چارواکو په قول له دغه واده نومبر له لومړۍ نیټې نږدې 400,000 کډوال شړل شوی دي. بشری فعالان پر طالبانو نیوکه کوي چې د پاکستان د وروستي او افغان ضد اقداماتو هیڅ پوښتنه په جدي ډول نه ده کړې، بلکې په دې موده کې یوازې ګیلې کړې دي. او د جالب خبرونو لپاره د افغانستان بهر د وټلو اړتیا نشته. د طالبانو د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې لخوا کابل کې د افغان ځوانانو د خلاقیتونو او اختراعاتو نندارتون جوړ شوی. د نندارتون کې د محصلینو لخوا جوړ شوی تخنیکی وسایل خودل شوی چې تر ډیره جوړ شوی وسیلې دي. د دې ادارې یو استاد خپل ډرون الوتکه جوړه کړي او نندارتون ته راوړی.
ساختار از فعلا از فوم استک ما میتونیم از فایبر گلاس همچنان ایره آماده بسازیم.
یو شمیر ځوانانو ټوپکونه، واړه ټانکونه او په کمپیوټر کنټرول لیدونکو وسلې یا جوړې کړې وي یا د تخنیکونو په کارولو برقی او اتومات ډول ته اړولې دي. ځینې ځوانانو بیا ځینې رغنیزي پروژې هم چې د خار جوړونې او مدرنیزه کولو کې مرسته کولای شي نندارې ته راوړې وي. په دې منځ کې د طالبانو د وی اقلی وردو کسانو له سندونو څخه جګو غرونو ته د اوبو د خېجولو وسیلې او ماشینونه هم جوړ کړی دي. په عین حال کې کابل کې د کاردان په نوم یو خصوصي پونتون هم د خپل محصلینو د نوښتونو نندارتون جوړ کړو چې دې نندارتون ته هم لزګونه محصلینو خپل جوړ کړی تخنیکی وسایل راوړي. دا نندارتون بیا د طالبانو له نندارتونه بیخی جلا او محصلینو په خپل ابتکار روباټونه ودانیزې طرحې د اوبو د ذخیره کولو ډیزاینونه او پر لارو د ترافیکي بوختیاو د کمولو لارې چارې د عمل په شبه بیان کړي. او د نن اوم ورځ په همدې ځای روان غاړو تر بلې ونې مو په خدای سپارم. هر جمعه ماخام خپل اوم ورځ د ازادې رادیو لپاره ول سید شینواری سره مهره وي.
شانتی زور ور دی دزړگی سنم خانا پپیری ساتم د خار خلق د بوتا نو سودا گردی چپن پوشو خمارا نو سر اوسی دادا غرو پختان تمرا او زړه ور دي وخت بلګي چې برنګ د کابل خلما دیر خویونا می اوس هم د پی خبر دی انت او آیا چې سشوی زور ورا د حجری یاران دی پری انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو پدے انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو دوی ترشاو پاتن کی ہم زمخ کی دوی ترشاو جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا اے جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا دشپانا جہان کے درے انڈی والا نو دشپانا جہان کے درے انڈی والا نو جوڑنا ملنگ دخاری مام سرا جوڑنا
خزما دوان نزد انڈی والا نو خزما دوان نزد انڈی والا یو سوستوری میں دشپے انڈی والا